السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې دوه ساعت خبرونه له هم دیشې به پیل شوه. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزو، خو داعش ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه.
Major negative development.
منفی عمده پرمختګ داده چې طالبان ندی توانیدلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي.
ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په ډیرې دوده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بیلاروس او د پولند ترمنځ د پزرګونو کډوالو له حاله به خبر شي چې پکې ډیرې افغانان هم دي.
I can't go back Afghanistan.
بیا نشم کولای چې افغانستان ته ولاړ شم.
بلیس
په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده، نه وبشته نه ډوډۍ.
نن پنځشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال ده، لړمیا عقرب او وشتمه د 2021 کال ده، نومبر 13 ده. دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله. زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پیل دې سات په مهمو خبرونو کو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت ومانه. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې و مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او د دې هیواد د دړې وړې کېدو په حال کې اقتصاد افراطیت خطر زیاتوي. دیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د بشري ناورین مخه نیول کېدی شي او زیاته کړه چې د رامنځته شوي وضعیت یو اساسي علت دا دی چې پر طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیوه مالي بندیزونه لګول شوي دي. دیبورا لاینز وویل دغو بندیزونو بانکي سیستم له کاره غورځولی او د اقتصاد پر ټولو برخو یې اغیز کړی دی. د نوموړي په وینا د بانکي سیستم سقوط به د پیسو غیر رسمي او له کنټروله وتلې تبادله زیاته کړي چې دا کار به له تروریزم، قاچاق او د مخدره موادو له قاچاق سره مرسته وکړي. هغې وویل دا کار به لومړی افغانستان او بیا سیمه اغیزمنه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په افغانستان کې د بشري او ناوړه اقتصادي وضعیت خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه وغوښتل چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل ده. وبخی د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش په کابل کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت ومانه. د کابل په دشتي بچي سیمه کې پرون مازدیګر په یوه ټونس ډوله موټر چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې په پیل کې د یوه تندې وژل کېدو او د درې میرمنو په ګډون د شپږو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. فرانس پرس خبري اژانس تېر شپه ناوخته په یوه راپور کې څرګنده کړه چې دې چاودنې د دوه کسانو ژوند اخیستی دی. داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټلګرام له لارې پرون ناوخته خپور کړ د دې چاودنې پړه په غاړه واخیسته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې چې کرزی لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک ځواب ورکړ. ښاغلي کرزی پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي، خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هیواد عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی پرون په بلخ ولایت کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو عمومي بښنې ته اشاره وکړه او ویل چې تر کرزی، عبدالله او مسلم یار لوی مجرمین څوک دي، خو طالبانو په خپل نفس پښه ایښې ده. تر اوسه د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې پخواني مشر فضلهادي مسلم یار د طالبانو د دې وزیر د څرګندونو په ارتباط نظر نه دی څرګند کړی. د هند پولیسو وایي چې امنیتي ځواکونو یو و مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلی دی. هندي پولیسو د چهارشنبې په ورځ څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې دې یاغیانو په سیمه کې یو قمندان ووژه. پولیسو زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېدل یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دي چې دا دوه تنه بېګناه وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر وجی کومار وویل پنځه تنه چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یوه بل برید پر مهال وژل شوي دي. د هند تر واکلاند کشمیر کې په وروستیو اونیو کې د هندوانو، سکانو او کارګر مهاجرو په شمول تر دېرش تنه ډېر وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچ جوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. د جوانا د ازادي راډیو له رومانیي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل
موږ اندېښمن یو ځکه چې د اوکراین شاوخوا د روسیې د پوځي غیر عادي او پراخ حضور شاهدان یو. که چېرته په اوکراین کې د کریمیا په اړه غږیږو، هغه سیمه موږ د اوکراین د خاورې برخه ګڼو چې په غیر قانوني ډول د روسیې له لورې نیول شوې ده. نو په دې ډول دا عادي کار نه دی.
وروسته تر دې چې د روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیز پر روسیې بندیزونه ولګول. دې سره د روسیې او ناتو ترمنځ کړکېچ زیات شو او روسیې له اوکراین سره پر پوله یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ارمنستان په وړاندې د ازربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د سېشنبې په ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل
موږ له پیله دا ویلي وو چې ازربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې ازربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د ازربایجان دفاع وزارت پرون وویل چې پر پوله د جګړې پر مهال و ازری پوځیان وژل شوي او لس تنه نورې ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سېشن بې د جګړې پر مهال د دوی دیارلس سرتېري نیول شوي او څلېرشت نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تېر کال د نګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سختې جګړې وشوې چې تر شپږ زره شپږ سوه ډېر کسان پکې ووژل شول. بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړی حمله یې کړې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داعش ته اندېښنه ښکاره کړه. د بوریلانز وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله وه، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د بورالاینز د غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12:00 پیل شو وویل تېر کال داعش په افغانستان کې شپېته بریدونه کړي وو او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوب شوي دي شمېر یې 324 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
The major negative development has been the Taliban's inability
منفی عمده پرمختګ داده چې طالبان نه دي توانې د لیچې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او دا اندېښنه شته چې د داعش مشکوک غړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15 کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وباله، خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لالو سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی ځکه چې جګړې تر ډیره ختمې سوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشۍ او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزنې شاملې دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نږدې 200 کسان په دې تورې سل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلی کریمی هغه مهال دا خبره هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د تریاکو بې نږدې دوه برابره زیاتې شوې دي او د ملګرو ملتونو په وینا د دې سربېره چې طالبانو ویلي چې د نشه یي موادو د کرکیلې مخه به نیسي، سږ کال د کوکنارو حاصلات په افغانستان کې ډېر شوي دي. د ملګرو ملتونو په باور که چېرته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم داسې وي په راتلونکي کال کې به د کوکنارو کښت پسې پراخ شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د کوکنارو بیا سشکل د افغانستان دننه د 1.8 او 2.1 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سیاسي بې ثباتي د کوکنارو د بیو د زیاتېدو سبب شوې ده. بل لور ته چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا خبره یې وکړه چې د نشه یي موادو د کر او پلور مخه به ونیسي خو نړۍ باید مرسته ورسره وکړي. تر اوسه طالبانو د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې. بسکران د دې سربېره اندېښمن دي. د کندهار په حوض مدد سیمه کې د محمد معصوم په نوم یو بسکر فرانس پرس آژانس ته وویل
طالبان پر اتاک سره اوازې سته، مګر خو داسې خاص دقیق معلومات موږ ته هم نشته چې آیا څنګه به سي. موږ هم اندېښمن یو چې آیا بند به سي که به نه سي بند.
د سرپل ولایت یو بسګر بیا چارواکو ته د کوکنارو د بدیل کښت وړاندیز کوي. دې بسګر ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه.
د سرپل ولسوالی غرنی دی، دهقانان شاته پاتې دي، غنم نه لري. 15 کاله وشول چې په سرپل کې کوکنار نه کرل کیږي. د کوکنارو په ځای بل شی باید وکړو. د کوکنارو په ځای هنګ کرلې شو چې ډیر ارزښت لري. بد بویا هنګ د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کرل کیدای شي. ولاندیز کوم چې د بد بویا هنګ تخم مونږ طرف کړي.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د میا وګست ترمنځ تریاکو بي دوه برابر لوړې شوې دي. د نصرت الله پونوم د هلمند د مرجی ولسوالی و بسګر ازادي راډیو ته وویل
شاش کال موږ دلته خرید او فروش لرو، تر نور کلو باندې یو اندازه به هم شدي. یعنی فروش کال په 30,000 کلداري داس خرڅېدل. شاش کال تقریبا د 80,000 سره شروع، تر 20,000 پورې دغه سي تاریخو هغه ششان خرڅېږي. وروالي په دې باندې راغلي چې امارات شاش کال ټول افغانستان تصفیه کوي. نو موږ دا تصور ځان سره لرو چې خامخا باندې جنو بانسی بیا به بانکی ګرانش ستا خامخه.
د ملګرو ملتونو نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا، د افغانستان د سشکل له تریاکو به شاوخوا 340 تنه خالص هیروین تولید شي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د وی سروې لمخې په 2019 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو له درکه 140,000 کسان په کارونو بوختو. د راپورونو له مخې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د صادراتو کمیدو هم د تلاره پرانیستې ده چې بسکران تر هر څه په کوکنارو ډیره تکیه وکړي. ډیر په دې باور دي چې خراب اقتصادي وضعیت شایي د دې سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو کښت په افغانستان کې نور هم پسې زیات شي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په ډیرېدو دی. ورسره د تریاکو بیه هم نږدې دوه برابره زیاتې شوې. خو بزګر وایي مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنارو وکړي ځکه د معیشت بله لار نه لري.
زر غنمو وزر جورو وزر هر څه موږ ته تریاک مهیه نه، موږ ته کاټه کوي، موږ ته پایده کوي، موږ مجبور مقدا به تریاک چاره نه لرو.
د هلمند یو بزګرو په بلخ پرونه کې به په هلمند کې د کوکنارو د کښت او د بزګرانو د ستونزو په باب یو تفصیلي راپور واوري. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د کوکنارو کر او د تریاکو د تولید زیاتوالي ته پام اړولی. اسمه څروان ته به غوږ شو.
بلومبرگ خبرونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د تریاکو د تولید د ډیریدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتو راپور ته اشاره شوې او د هغه له مخې ویل شوي چې په افغانستان کې د پرلپسې پنځم کال په مخه د تریاکو تولید په زیاتېدو دی. ملګری ملتونه د افغانستان د تریاکو د تولید په اړه په خپل کالنډر راپور کې وایي چې دا څویم کال دی چې په دې هیواد کې د تریاکو تولید تر 6000 تنه اوړي. سږ کال په افغانستان کې 6800 تنه تریاک تولید شوي او د هغې بې اطمینانۍ له کبله چې د طالبانو د واک ته رسېدو په خاطر رامنځته شوې ده، په اګست او سپتمبر میاشتو کې د تریاکو بیه لوړه شوه او د بیوله زیاتېدو سره د کوکنارو کښت هم ډېر شوی دی. بلومبرګ وایي یوازې د تریاکو د بیې لوړوالی نه، بلکې په افغانستان کې د بېوزلۍ او د خوراکي موادو د نه مسؤلیت له امله هم کروندګرو د کوکنارو خواته مخه کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې په 2022 کې به د افغانستان د تریاکو د تولید په اړه هغه وخت اټکل وشي چې په روانه میاشت کې د کروندګرو لیوالتیا څرګنده شي. دا هغه میاشت چې افغان کروندګر کوکنار کوي. افغانستان د نړۍ د ټولو تریاکو په سلو کې و اتیا تولیدوي. ګڼو نشیو چې د سپورت او په ځانګړي ډول د کرکټ اړوند موضوعات خپروي، د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د افغانستان د کرکټ د راتلونکي د ارزونې په اړه د یو پلاوي پر ګمارلو لیکنې خپرې کړي دي. د نېشنل ورځپاڼې هم په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی یوې کاري ډلې ته دنده سپارلې چې د طالبانو تر حکومت لاندې په افغانستان کې د کرکټ د راتلونکي په اړه پریکړه وکوي. د نېشنل او ګڼو نورو نشیو پر اساس په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې کرکټ په بېساري ډول وده کړې، خو وروسته لدی چې په اګست کې طالبان واک ته ورسېدل دا هیواد د نړیوال انزوا له خطر سره مخامخ دی. د استرالیا د کرکټ ادارې له افغانستان سره ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه روانه میاشت د استرالیا په هاربرټ ښار کې وشي وځنډولې. که څه هم طالبانو تر اوسه پورې رسمه نه دی ویلي چې د نجونو د سپورت مخه نیسي، خو د آسترالیا په شان د کرکټ نړیواله شورا هم اندېښنه لري چې طالبان به په سپورت کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ د نړیوالې شورا له اصولو سره سم هغه هیواد د دې شورا غړیتوب نشي لرلی چې د ښځو د کرکټ مخالفت کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی عمومي رئیس میرویس اشرف د کرکټ د نړیوالې شورا د پریکړې په خبرګون کې ویلي چې کرکټ د افغانستان د 15 میلیون وګړو د الهام، روحیې او هیلو سرچینه ده. د همداراز ویلي د کرکټ د نړیوالې شورا له بورډ سره بشپړه همکاري کوي او ډاډ ورکوي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د وضعیت په اړه به د آی سی سی له لوري له ګمارل شوي کاري ډلې سره مرسته وکړي.
د طالبانو د حکومت کابینه د افغاني سره میاشتي ټولنې ته لارښوونه کړې چې د سوالګرو د اړتیاو د پوره کولو او له عمومي واټونو د دوی د راټولولو لپاره یوه انتقلاره برابره کړي. د طالبانو د حکومت او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستيال د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستيال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه ځکه شوې چې سوالګري په یوې حرفي بدل نه شي. نور حال په دې راپور کې
د کابل په واټونو او سړکونو نن سبا د سوالګرو شمیر مخ په زیاتې دودی. دوی وایي د کاروبار نشتون او اقتصادي ستونزو سوال کولو ته اړ ایستي دي. شپږ 50 کلن بریالی وایي مخکې خټکار و، خو د کار نشتون اړ کړ چې سوال تکینی. دی وایي د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له ځانه پرته بل څوک کار کولو ته نه لري. دای وای که د طالبانو حکومت د کار زمينه برابر کړی لدی کار به لاس واخلي او نور به سوال نه کوي. دا یوازې خټګر بریالی نه دی چې زوند دی تاریخ او اقتصادي وضعیت د لا بدیدو په حال کې دی. بلکې د د پشان د نارینه وو او ښځینه وو په ګډون په لسګونه نور کسان هم سته چې د کابل په بیلابیلو واټونو سوال ته ناست دي. سوالګرو ښځو په دې سړه هوا کې خپل کوچني ماشومان هم له ځان سره کینولي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبان حکومت د کابینې په لسمه غونډه کې افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې د نورو بنسټونو په همکارۍ د سوالګرو د اړتیاوو، سرپنا، خوراکي توکو او روغتیایي اسانتیاوو د تامین او برابرولو لپاره یوه طرحه برابره او د رئیس الوزرا دفتر ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه د دې لپاره شوې چې سوال کول یو مسلک جوړ نشي، ځکه دې وضعیت خلک ځورولي دي. د ټولنې یوه برخه چې سوال کوي وروسته په عادت بدلېږي، نو دوی باید په یو ځای کې راټول شي. که دوی اقتصادي ستونزې ولري، دا دوی سره باید مرسته وشي، او که دوی له سوال کولو مسلک جوړ کړی وي باید مخنیوی وشي.
تر اوسه په دې هیواد کې د سوالګرو کره شمیر نسته. په افغانستان کې سوالګر یوازې د کابل او ولایتونو تر جادو پورې محدود نه دي، بلکې یو شمیر کوڅه په کوڅه د خلکو په کورونو ګرځي او مرسته غواړي. د پلازمینې او یو شمیر ولایتونو له کوڅو د سوالګرو راټولولو خبره په تیرو حکومتونو کې هم مطرح شوې وه، تر دې چې د دې ستونزې هواري لپاره د سوالګرو د راټولولو ځانګړی کمیسیون هم جوړ شوی و، خو کومه پایله یې نه درلوده. اوس چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې اقدام کړی، و ولیدل سي چې دوی به څومره بریالي سي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وح
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشمه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په څپو اونیز پروګرام کې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت موضوع څېړو. په تېره بیا له دې اړخه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته یو سرخلاصی لیک استولی او ترې غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت د افغانستان د مرکزی بانک شتمنی چې نږدې 9 میلیارد ډالر ده آزاده کړي. په زرګونو کډوالو چې شمیر یو شمیر هم افغانان دي، بلاروس او پولند پر پوله تیرش شپه یخه تیره کړه. د دې کډوالو په اړه پرون د ورځې په پیل کې د جرمني صدر اعظم د بلاروس له واکمن سره پر ټلیفون خبرې وکړې. اروپایي ټولنې بلاروس تورن کړی چې له پولند سره پر پوله د کډوالو بحران رامنځته کړی دی، خو بلاروس دا تور رد کړی دی. جزئیات د احمد چبر پر راپور کې.
تر څلور زره ډیرو کډوالو چې ډیری یې د افغانستان او عراق دي، تېره شپه د بلاروس او پولنډ پر پوله په یوه ځنګل کې په سختو شرایطو کې سبا کړه. دا ځنګل د اروپایي ټولنې له پولې بهر دی. یو افغان چې اسوشیټیډ پرس اژانس د خپل نوم له اخیستو ډډه کوله وویل
په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده، نه اوبه شته، نه ډوډۍ، وحشي څاروي هم ډیر دي. له څلور ورځو راهیسې دلته یم. شرایط ډېر سخت دي، پښې مې له تګه لوېدلې.
یو بل کډوال چې له بلاروس پولنډ ته اوښتی دی، د بیلسکي په دلسکي په ښارګوټي کې یې اسوشیټیډ پرس اژانس ته وویل
بیا
نشم کولی چې افغانستان ته ولاړ شم. دلته هم څوک نه لرم، پاتېدای هم نشم. غواړم چې جرمني ته ولاړ شم، هلته مې کورنۍ ده.
د پولنډ د تاتارانو ټولنې تېره شپه په پوله کې پر ایسارو کډوالو ډوډۍ وویشله. د پولنډ نوي په سلو کې استوګن عیسویان دي. د تاتار مسلمانانو یو اقلیت هم ژوند پکې کوي. په پولنډ کې د مسلمانانو د ټولنې رئیس مفتي توماس مسکویچ ریټرز اژانس ته وویل
چې ما پراوه په بیتو فالسه چې نیمه پراوه په
پرته له دې چې څوک په پولان کې د قانوني استوګنې حق لري یا نه لري، هر څوک دا حق لري چې پر سر باندې ګرم ځای، یو کاسه تود سوپ یا توده ډوډۍ او ګرم کالی ولري.
د دې کډوالو په ارتباط پرون د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره په ټلیفون خبرې وکړې. میرمن مرکل د دوشنبې په ورځ هم له کډوالو سره د بشري مرستو په تړاو له لوکاشنکو سره غږېدلې وه. اروپایي ټولنه وایي چې د پولنډ له پولیس سره د کډوالو دا ستونزه بیلاروس جوړه کړې ده او په دې ډول غواړي چې کډوال د اروپایي ټولنې لور ته راپریږدي او له دې ټولنې د خپلو بندیزونو غچ واخلي. اروپایي ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې تیر کال هلته انتخابات وشول. اپوزیسیون اعتراض وکړ، لوکاشنکو اعتراضونه وځپل. بیلاروس دا تور ردوي چې د اروپایي ټولنې لور ته د کډوالو د تګلار ښوونه کوي او زمینه ورته برابروي.
څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لانز تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او د دې هېواد د دړې وړې کېدو په حال کې اقتصاد د افراطیت خطر زیاتوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت ومانه چې د راپورونو له مخې پکې یو تن وژل شوی او درې مېرمنې ټپیانې شوې دي. فرانس پرس خبري اژانس بیا د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو و مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي. هندي پولیسو پرون څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې دې یاغیانو په سیمه کې یو قومندان وواژه. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچ جوانا د اوکراین شاوخوا د روسي پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. هغه ازادي راډیو له رومانۍ څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې موږ وضعیت ډیر اندېښمن یو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ارمنستان په وړاندې د اذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سیشن بی پر از وروسته له نږدې یو کال اوربنده جګړه پیل شوه.